السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې نن سه شنبه ده د قوس لیندې دیار لسمه د 2013 کال د دسمبر څلورمه په دغه خبري پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځې غونډه نن په بروکسل کې پیل شوې تمه ده اصلي غونډه سبا وشي او د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې په چارو باندې وغږیږي همداراز اوري چې په د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسېدلی او له پاکستاني چارواکو سره د سولې په خبرو باندې بحث کوي نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ورغړی ترسو په افغانستان کې د سولې لپاره د هغه هیواد له مشرتابه سره خبري وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د تمیم په نوم لوی غیر مسؤل وسوال او د هغه لډل سره به چې په کابل کې د پولیسو پر ضد جنگیدلی قانوني چلند وشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین ایران او روسیا انتقاد کړی چې د دې هیوادونو وروستیو حرکتونو ډیر نړیوال تړونونه مات کړی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبر لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی تر دې د یو ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک ورواستاوه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي د جرمني خبري اژانس وایي اسلام آباد د ټرمپ د دې حرکت هرکلی کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یوه بیان کې ویلي چې پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي چې غواړي له ښه نیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره کړي په اسلام آباد کې سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې خلیلزاد شای دوه ورځې په اسلام آباد کې پاتې شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم لوی غیر مسؤل وسوال او د هغه لډل سره به قانوني چلند وسی د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې تمیم او وسوال او وګړو یې له پرون راځي د کابل په شارینه او سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کاوه او قانوني تر پښو لاندې کړی دی
څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو د کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کوي
د دغه سوالو او پولیسو ترمنځ پنشته کې پولیس وژل سوی او شپشتن زخمیان دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نه خبريالان ته وویل چې تمیم او د هغه دیار لساتون کې تر غرمی وروسته پولیسو ته تسلیم شول مجاهد ویل چې د هغه یو ساتون کې وژل سوی او درې تنه زخمیان دي د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تمیم د افغانستان د ملي دفاع بخوانی وزیر رحیم وردګ ناسکه زوی دی د سری پول والی وای کا کابل مرسته ورسره ونکړي د سیاد ولسوالی سقوط کولای سیم والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې وسوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالی په مرکز حمله کړې و چې تر سهار جنگ روان وو او د سیاد امنیت قمندان عبدالمالک نظامی هم پکې وژل سو والی وویل چې د سانچارک ولسوالی هم تر خطر لاندې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین ایران او روسیا انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیوادونو زیات شمیر نړیوال تړونونه مات کړی دي پومپیو نن په بروکسل کې ویل چې د هیوادونو حرکتونو په روسیو کې په نړۍ کې بې ثباتی زیاته کړې ده هغه په ځانګړي ډول د روسیې په اړه وویل
Russia has embraced western values of freedom and international cooperation.
دا وی روسیه د غرب ارزښتونه چې ازادي او نړیواله همکاري د نه دي خپل کړی بلاکس مخالف اوازونه یې غلي کړی او د ګرجستان او اوکرين په څیر د خپلواکو هیوادونو خاورې یې اشغال کړی دا مایک پومپیو رات کړ چې امریکا د ولسمش د امریکا د ولسمشر اداره په مهمو نړیوالو مواردو کې خپل سر کار کوي د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري په تور سمندرګي کې د روسیا او اوکرين د سمندري ځواکونو ترمنځ ورستي لانجاو د سړې جګړې په کلونو کې د میزایلو د بندیز د تړون آینده به د ناتو د نه وشتو غړو د ننیو بحثونو اساسي ټکی د غونډې تر پایل مخکې د ناتو عمومي منشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکرين څلوېشت بیړۍ چلوونکي او درې بیړۍ چې نه ورځې مخکې د کریمیا سوایلو ته نږدې نیولې خوشې کړي په یو بل خبر کې ویل سوی چې په اوکراین کې د زیربنایي تاسیساتو وزیر ولادیمیر اومیلیان وایي چې د روسي حکومت په قسمي ډول د ازوف پر سمندرګي د اوکراین بندرونو ته لاره خلاصه کړې ده. د چارواکو په وینا د اوکراین بیړۍ اوس کولای سي چې د کرت له ابنا تیری او د اوکراین بندرونو ته ورسیږي. د روسیې سمندري ځواکونو د نومبر په 15مه د اوکراین بیړۍ چې د ازوف په ابنا کې تیرېدې ونیولې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې هم ونیول. خو د اوکراین د حکومت د وزیر ویلي چې روسیې ځینې بندرونه په موقت ډول بیرته پرانیستي او د اوکراین بیړۍ اوس کولای سي چې د ازوف له لارې د اوکراین خواته ځانونه ورسوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خبرداری ورکړی چې د ترمیز ابنا به بنده کړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د روحاني په حواله وویل چې که کومه ورځ امریکا د ایران د تیلو صادرات بند کړي د فارس له خلیجه به د هیچا تیل صادر نشي. روحاني ویلي امریکا د ایران د خامو تیلو له صادرولو نشي منع کولی. د نړۍ د تیلو دریمه برخه د ترمیز په ابنا کې تیریږي. او د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې له لبنان سره په خپلو سرحدي سیمو کې به د هغو ټولو تونلونو د تخریب لپاره عملیات کوي چې د حزب الله وسلوالو جوړ کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی به پر خپله خاوره د دغو تونلونو د بندولو هڅه کوي او د لبنان خاورې ته نه ورتیریږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ وکړي. هغه دا خبره نن په بروکسل
کې وکړه.
دوی ویل د سیاسي جوړجاړي باندې باورمن یو او د افغانانو په مشرۍ له روسیې ملاتړ کوو. په د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته تللی. له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په مسلو خبرې کوي. افغان حکومت هیله لري چې دا خبرې د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي.
مسیر مانی چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکراتو پیل کړي دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
په کابل کې له یو وسلوال شخص سره چې تمیم نومیږي د پولیسو جنگ پای ته رسیدلی او تمیم سره له څو کسانو نیول شوی.
څه چې دغه تمیم نومي او د دې محافظینو دغه کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې.
رازول لومړی مطلب ته د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو او د ناټو په بخښنې سره د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ غوښتي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دور ځنې غونډه کې چې نن په بروکسل کې پیل شوه کړي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل دغه رپورټ را لګاله.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې ملاتړ وکړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ناټو د افغانستان په سوله کې سرې کرښې لري که نه، نن سیشن به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې داسې وویل.
We strongly believe in a political settlement.
موږ په قوي توګه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر او پر یو سیاسي جوړجاړي باور لرو. نو د سرو کرښو خبره له ناټو سره تړاو نه لري. دا کار د هغو کسانو دی چې د مذاکراتو میز ته کښېني. خو موږ د افغانانو ملاتړ کوو، د هغو پرمختګونو هرکلی کوو چې په افغانستان کې مو لیدلي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ په برخه کې. موږ د افغانستان له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو چې هدف مو د ادارو عصري کول او د دې وا د دیموکراتیک بهیر پیاوړی کول دي.
د همداراز د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې خپل رغند رول ولوبوي. مسکو په نوومبر میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه و. خو د دې هڅو سره سره طالبانو له ډیر وخت ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. تمه ده چې سبا چهارشنبه د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو یو مفصل بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم په دې غونډه کې برخه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله شته چې دا ځلې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیل لامل شي. دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان خپل ژمنو ته عمل ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله شته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر افغانان سولې ته نږدې او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا وار خغلی خلیلزاد له یوې عملی لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راشي.
هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځلم خلیلزاد تشمنه ورکړې وه د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر لزانه
سره دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د دسمبر له 2 تر 3 نیټې پورې د افغانستان ترڅنګ روسي، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د خاغلی خلیلزاد د لیدلو پاړه په څرګند ډول سندې ویل شوی، خو برتانوي ورسپانې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د دوهم پړاو خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د قطر د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس سنگزی په مشرۍ د دغه دفتر شپه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی. بلخوا د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې ترې د افغان سولې له پروسې سره د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه موضوع چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې هغه طالب مشران چې په دې هیواد کې اوسیږي له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای افغان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به له افغانستان سره د خپلو پخوانیو ژمنو عملی کېدو ته اړ باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د خپل نیک نیت لمخې به د افغان سولې پروسې ته د زمینې برابرولو نقش ادا کړي. له دې ټولو سره سره د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات هم د افغان سولې په اړه د خاغلی خلیلزاد سفر مهم بولي. دا وایي زه فکر کوم چې د خاغلی خلیلزاد سفر له دریو اړخونو ډیر مهم دی. یو دا چې د سولې د پروسې تیزوالی ښیي، دوهم د څو نورو هیوادونو زیاتول چې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، او دریم پاکستان ته د طالبانو د سیاسي استازو استول. دا ټول موارد موږ دغه سفر ته هیله من کوي. خاغلی سادات وایي چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ په دغه ډلې د پوځي فشار راوستلو او له طالبانو سره د مرستو د درولو په وسیله کول شي یا د ډله له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو میسته کینوي.
و هم اوریدل چې اجرائیه ریاست هیله ښکاره کړه چې دا وار د زلمی خلیلزاد سفر ښې نتیجې ورکړي. دغه سفر په ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د پاکستان صدر اعظم ته پاستولې لیکي لاغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره 12 کسیزه پلاوی ټاکلې. له دغو ټولو هڅو سره سره آیا طالبان به چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړي دغو خبرو ته حاضر شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې له افغان کارپو یونس فکور څخه کړې. ښاغلی فکور جواب کی وای.
زه د تاسو پوښتنې ته په وو جواب وایم. د یوې خوا زموږ د لوی متحد امریکا رئیس جمهور تلاش نه دی چې رښتیا هم دا جګړه ختم شي او زموږ افغانانو دلته په افغانستان کې انتباه ده چې دا پلان امریکایان غواړي چې رښتیا هم دې جګړې ته د پای ټکی کېږي. او خپل د خلیلزاد د تیری دورې یو خبره ده چې زما په یاد راځي چې وایي موږ اجللو امریکایانو دوه ګونی دغه شیوار اخیسته. یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملانه منانه خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل او د بل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تاروزی ته واړول او اوس په دوی پسې ګرځي چې موږ په روزګان کې خبري اورو په نورو ځایو کې چې حکومت په پیشرفت کې دی. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخه څخه فشار دی.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر مخکې په قطر کې د طالبانو د دوحه دفتر یو پلاوی یوې برتنوي ورځپاڼې خبر ورکړی چې پاکستان ته تللی چې له خپل مشر سره د سولې د بل دور د خبرو په اړه له هغه سره خبرې وکړي او مشوره ترې واخلي چې په مختلفو برخو کې خپل دریځ په بل دور خبرو کې چې له خلیلزاد سره سرته رسوي هغوی ته ورسوي. فکر نه کوي چې دو فشارونو به د طالبانو دریځ یو څه نرم کړی وي؟ دوی به ممکن له هغه مخکینیو غوښتنو څخه څه په شا شوي وي؟
زه فکر کوم دوی تر شا کیږي کله چې دغه فشارونه وویني، خصوصا د پاکستان د خوا څخه. دوی دغه شرطونه چې په هغه کې واقعا زموږ او د بین المللي ټولنې او د ناټو درد دی چې ته سوله ونه کړې او هغه ضمانت نه وي، ته څنګه وایې چې لشکر د خارجي وباسي خو دا دولت ړنګېږي په تروریستانو؟ بنام دوی دا زیاده خواهي مطرح کوي چې بیا وروسته په نورو ځایو کې نوکې امتیازات واخلي.
د سیاسي او چارو له کار په یونس فکر سره مو د نوري اس نوري مرکه واورې ده. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
هم د سولې موضوع په کابل کې نن د افغانستان پاکستان د پاکستان ایران تاجکستان او د دریو هیوادونو استازیو سفیرانو برخه اخیستې وه او د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړې. دوی ټولو د سولې په ټینګښت باندې تاکید وکړ او ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه سرګندونه د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پاکستان ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په دریمه غونډه کې وکړه.
There is an international consensus that there is no military.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو ښودلی چې د افغانستان ستونزه د جنگ لاره نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو او دوهمه ترمنولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې و د سلورو وړو هیوادونو افغانستان پاکستان ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناست ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټول سیمه بې ثباته کولای شو. په کار ده چې د ایران په ګډون د سیمه ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و
د افغانستان چاپیریال نباید د بهرنیو اړخونو په تضادونو، سیالیو او منازعاتو کې ښکیل شي. که موږ ټول په دغه سیمه کې ژوند کوو او دا منو چې سوله زموږ د ټولو ګډ هدف دی، باید په سیمه کې د بهرنیو تضادونو نه ډډه وکړو.
افغان حکومت په وار وار د دغه هیواد په نامنیو کې پاکستان ښکیل ګڼلی او داسې ادعاګانې هم کیږي چې ایران هم د افغان حکومت له مخالفینو سره استګوی. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمه ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سولې پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولای شي. د دې لامل زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمه او پتیره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
آزادي رادیو.
د کورونی چارو وزارت وی د تامین په نوم غیر مسول وسلوال سره چې د قانون خلاف د امنیتی ځواکونو سره په کابل کې جګړه وکړه جدي چلند کیږي. دغه وزارت مرسیال ویان د نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل تامین او ساتونکي د وسلوالو مخالفینو په شان د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې مقاومت کړی دی. تمیم د افغانستان د دفاع د پخوانی وزیر رحیم وردک ناسکه زوی دی. د مشرانو جرګې هم ویلي تمیم یو قاتل او غاصب دی او خپل ساتونکو سره یو ځای باید علني محاکمه شي. په دې اړه واصل وصال رپورټ راکوي.
تمیم هغه کس چې د خپل ساتونکو سره د کابل په زړه شهرینو کې څلورویشت ساعته د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید. د کورنیو چارو وزارت وایي تمیم هغه غیر مسول وسلوال دی چې د خپل ساتونکو سره یو ځای لکه وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید چې دغه عمل په هیڅ صورت د بخلو نه دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمیم او ساتونکو یې له یوې خوا قانون تر پښو لاندې کړی او بل خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي.
ساحه چې د یو مسکونی ده په کور کې ماشومان او میرمنې نه یې دغه په خاطر ډېر د احتیاط نه کار اخیستل شوی دی. هر لحظه احتیاط شوی دی او تا آخرین لحظه به هم موږ احتیاط کوو. څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کیږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره تمیم او ساتونکو یې هغه مهال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په وسلوال مقاومت لاس پورې کړ چې پولیسو غوښتل د محاکمو د پریکړې له مخې هغه کور چې د پکې اوسېدو خپل اصلي خاوند ته وسپاري. هغه مني چې تمیم د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ناسکه زوی دی. خو دا چې نوموړي دومره وسلې او مهمات له کومه کړي ښاغلي رحیمی په دې اړه د څېړنو خبره وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو او د تمیم د ساتونکو ترمنځ وسلواله نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې له ډلې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغه وزارت په خبره په یاده پیښه کې د تمیم درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې تمیم او دیارلس ساتونکي د سه شنبې ماسپښین مهال پولیسو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان مشران جرګې هم د دې جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ډېره بحث وکړ او د تمیم او ساتونکو دغه کړنه یې له زغم پورته وبلله. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په تیړه داسې ویل د وای د ارک په سومتری کې یو کس راپورته کیږي او د قانون د پلي کوونکو سرتیرو په وړاندې له راکټ او پیکانه کار اخلي او درې پولیس په شهادت رسوي. په بده مرغه چې دا ډېره سخته موضوع ده. موږ هیله لرو چې له دې موضوع سره جدي او پریکنده عمل وشي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د نوید په نوم یو غیر مسول وسلوال او ورسره څو ملګري ونیول. د غیر مسولو کسانو وسلوالو ډلو لخوا له زوره کار اخیستل او غیر قانوني کړنې په افغانستان کې یو له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي چې له امله یې خلکو تل شکایت کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د غیر مسولو وسلوالو د نیولو لړۍ په ټول هیواد کې پیل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سلاش ر پنځه باندې خپرونې کوي. تمدنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه باندې بحث وکړي. په دغې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا کیږي د ایران د میزایلو د تازه ازموینې په اړه باندې خبرې وشي. نوریاس نوري په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د ایران د بلاستیک توغندیو پر دغه پروګرام بحث وروسته له هغې کوي چې ډیپلوماتانو په دې وروستیو کې ایران د دغو توغندیو پر نوې ازموینې تورن کړ. د امنیت شورا نننۍ غونډه د فرانسې او برېټانیا په غوښتنه رابلل شوې ده. د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې ایران د تېرې شنبې په ورځ د دغو توغندیو چې مختلف اثرو کې لیږدولی شي نوې ازموینې ترسره کړه چې هغه د ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د 2015 کال له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. واشنګټن له دغه تړونه وتلی دی. دغه پریکړې لیک له ایران غواړي چې د هغو توغندیو له ازموینې لاس واخلي چې اټومي وسلې لیږدولی شي. فرانسې وویل چې د تهران لخوا ترسره شوې ازموینې ته اندېښنه لري او د بهرنیو چارو وزارت هغه یو لمسوونکی او بې ثباته کوونکی اقدام بللی چې په خبرې دغه ازموینه له ایران سره د شوې معاملې په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړې لیک سره سر نه خوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم د مزایلو د آزموینه پاروونکو ګواښونکو او لپریکړه لیک څخه سرغړونکو بللی او غوښتنه کړې چې دا ډول آزموینه باید بند شي. خو ایران په ټینګار ویل چې د توغندیو پروګرام یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او د اټومي وسلو د لیږدولو لپاره نه دی پلان شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د ایران د دغه دریز ملاتړ کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي اتحادیې غوښتي دي چې د ایران د مزایلو د پروګرام په خاطر پر تهران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې اړه په بروکسل کې له خپلو اروپایي سیالانو سره خبرې وکړي. متحدو ایالاتونو د روان کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او د اروپایي شریکانو خلاف پر دې هیواد بندیزونه بیرته ولګول. د دغه تړون پاتې 15 لیکونکو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د دغه تړون په ملاتړ د اروپایي اتحادیې د هغو هڅو هم ملاتړ کړی چې له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره د پیسو د انتقال یو ځانګړی سیستم رامنځته کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. په کونړ کې معلولین وایي د وطن د ساتنې لپاره خپل ځانونه معلول کړي او د بدن غړي له لاسه ورتللي خو ورکړي، خو اوس حکومتي چارواکي ورته حق نه ورکوي، معاشونه نه لري او نه هم کوم نور اضافي حقوق لري. په دې اړه باندې روحلا انوري یو رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې په تیر او روانو جنگونو کې د وطن او خلکو د ساتنې په خاطر شپه او ورځ په ځانونو یو کړی و چې اخري خپل خواګان دامونه هم په دې لار کې للا سور کړل، خو اوس ورته حکومتي چارواکي پام نه کوي. دوه تنو معلولینو د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل
کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ایم نوم هدایت الله دی، غنم ریشی وړ ریشی بل شی ریشی معلولینو شهیدانو دپاره بل شی ریشی زمونږ ته نه رارسیږي خپل حق، نو اسې ډوک پوک روان دی. دوی هم دې وطن کې ځانونه قربان کړي، بندامونه قربان کړي دي.
امیر سید غریب له حق نه ورکول شي، ما ځان زمایي به مال څو دې کتاب چرول مال غنم رانه کړل، زوی مې طالبانو شهید کړل، شهید غنم مال مال چرانه کړل، بس هیڅ شي نه مال نه راک.
دوی وای تل ور سره ژمنې کیږي خو نه عملي کیږي چې هم دې کار نه هلي کړی دي.
زمانم د ایم خان دې د دامګام دوله سوالې ما را ساده ډېرې او دا غریبان دې جزان دې چې اخ پی نشته د چا سترګې نشته. عزیز الله په نوم دې غشید شوی دې د قتل سره ورته لاسه وشته شوی دې.
زه د کرنګال ما معروف مې نوم دې مایوب ما دا وای ناګانې مخکم شوې دي، بیام شوې دي، بیام شوې دي، وسمو شولې خو چا ملک
هو دی ور وخوا دی کې تش وا دی کې تش پخلو باندې خو به تا هغه کار نه کوي. موږ ته ډیر دغه و کی چې دلته بل لزیه کا واخلو هل تبل دغه کو دا کومک راځي.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار معلولینو ته پخپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به یې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې وکړي. په هیواد کې په تیرو څلورو لسیزو جنگونو کې په لسګونو زره افغانان وژل شوي او له دې زیات ټپیان او معلول شوي دي. له بې شمېره ماشومانو او کورنیو د هغوی د سر سیوري اخستل شوي دي او لا اوس هم دغه جګړه وشنې او ټپي کېدنې روانې دي. د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د سولې راوستلو په نوم په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو تر اوسه په هیواد کې سوله رامنځته نه شوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قادر خان تکین لیکلی د افغانستان د سولې او ثبات پروسه اوس په یو نړیواله موضوع بدله شوې او نتیجې هم ښې دي. د ویلي زلمی خلیلزاد سفرونه له شک پرته ارزل غوره پایلې لري، خو اوس ځکه مهم دی چې حکومت مذاکره کوونکی ټیم ټاکلی. د پکتیا له سمکنیو نه سمیع الله حلیمي لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. عبدالرازق صاحبزاده هم له لغمان الینګاره لیکلي، د حکومت اقدام په غیر مسؤولو وسلوالو ټول ستایي. مننه چې د ازادي راډیو دغه مجله مو واورېده. بل نیم ساعته وروستۍ خبري مجله به سید سمیع عباس وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. مهرباني وکړئ عباس.
تشکر صفی الله، استانګزای خسته نباشین. سلام و شام شما خوشتنه.